السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو له لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
delegation is in doha
umus flavai for doha chide zafan san portol aw sabat ki zumuz shara gati di
germany wai haq afghanan la khpal khawr na basi che de kadwali ghuftani irat shwi
also die situation in afghanistan ist schwierig
afghanistan ki waziyat sakht hai stunze urat pawrat pa zati du di mul waziyat taru
la jagro de bezay shaw kasano hal muham akhistai aw germany la iran ghufti che atomi talun ta de wargirzido pa barkha ki narmakht u khai که تر پایه مو ملتیا وکړئ. 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم درته لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونیل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لری نشي، طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واکه نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات ترسره شي او واک پرېږدي، خو دای پرته له دې استعفا نه کوي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهارشنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړي دي. رویټرز آژانس د ترکیې د دوو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي، د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د بي سي سي روغي جوړې لپاره خبرې دي، خو بل دند هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخپسیتونکو خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړي چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو په خوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نږدې د دوی لوڼې نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پاماني وکړه چې دې کلب د ده تړون تمدید نه کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا چې په دې غونډه کې د نورو کومو بحثونو تمه کیږي او طالبانو یې په اړه څه وایي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل. دویم، د سولې د جدي او معنا لرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشتې کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې واسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
و موردل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي او له دوی نه وغواړي چې پر ښارونو خپل بریدونه پای ته ورسوي. دا موضوع څومره امکان لري؟ په مخکنۍ خبرونه کې مې له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله نه وپوښتل چې د جګړې په څپانده وضعیت کې د سیاسي جوړجاړي امکانات څومره دي؟
دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، داسې د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم که ماناخیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډېر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د پاکستان تر شا ولاړ وو، او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماتیک دستګاه لري، یو قوي استبلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نه شي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امرالله صالح سره، د هغه د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبي خبره ده چې پاکستان غواړي، هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي، او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې له کوم اړخ نه ویره لري؟ ولې خودوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کړي؟
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تامین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دي. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لویه تشه راځي. لویه تشه چې راغله، په دې کې خپله د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو ته معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستوي کې یو هشتاګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوي دي، د ملګرو ملتونو امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درکړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بلاخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولی، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهې چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالې سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهېږي، او دغه تهدید به احساسوي. او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره، چې هر اړخ هغه واغسته، نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال، هغه به د پاکستان آینده تضمینه یا هغه به معلومه وي چې دا پاکستان
سره څه کوي. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مور کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
په دې هیله چې دغه ماشومانه هیلې هم ترلاسه شي، ورزو یو بل راپور ته جرمني او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې ځنډولې دي. په ورته وخت کې یونان ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره اروپایي ټولنه نشي کولی چې نور کډوال ومني. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمني او هالند اړ ایستي دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمني کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هېواده ووسي. د جرمني د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمېر یې شاوخوا 150,000 ته رسېږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربېره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي، د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ له مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتګ ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي. هغه وخت نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. شپږ کاله مخکې تر 1,000,000 ډېر کډوال د افغانستان، سوریا او عراق څخه د اروپایي ټولنې هیوادو ته راغلي وو.
و موردل چې په افغانستان کې روان جګړیز حالات جرمني اندېښمن کړی او د هیواد پریکړه کړې چې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته نه ډیپورټوي یا بیرته نه لیږي چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو دا مو هم واورېدل چې یونان بیا وایي اروپایي ټولنه چمتو نه ده چې نور افغان کډوال وزغمي. په افغانستان کې دننه هم جګړې زرګونه کورنۍ تازه بې ځای کړې دي. دوی په ګڼ شمېر ولایتونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تازه د افغانستان د شمال له جګړو کابل ته هم ډېرې کورنۍ راکډه شوې دي چې دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کابل کې د غو راغلو کډوالو له ازادي راډیو سره د ژوند کیسې شریکې کړې دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بېځایه کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومانو او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار، مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. ولله زر افغانۍ مو یو موټر را ونیوه. همغه شپه موږ حرکت وکړ، خو بیا په پل خمری کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو را ورسېدو.
د نوربیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بېځایه سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی، خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو، نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زاربیګم چې له بغلان ولایته را کډه سوي، ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زاربیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو، زامن یې راته ووژل، لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه 6 شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي، خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپنا له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په راپورونو کې به واورئ چې جرمني له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته پر ورګرځېدو کې نرمښت وښيي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګولډ باو وایي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نه شوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د 9 ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېره شي او د جګړې له لارې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالی په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمه مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1996 میلادي کال کې د کابل لنیول وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې و. ایوننګ ستاندرد ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایډن به شایي پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته یې ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو 10 کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولو یادونې وروسته لیکلي چې بایډن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ سټانډرډ کښلی که لویدیز افغانانو ته شا واړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولویږي او دا هیواد به ممکن یو وار بیا پر لویدیز د حملې لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورځپاڼې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل له میاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په 1 ولایتونو کې تر 5500 ډیری حملې کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې له خپلو مینو بې ځای شي. ورځپاڼې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوي او لا هم ډیری شي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، برېټانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنز د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جګړې له زیاتېدو سره په افغانستان کې چارواکي د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پروژو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي د جګړې ښکېلې ډلې باید په لوی لاس دا پروژې په نښه نه کړي.
د ملي پروژو او عامو تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه. دغه اداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکي، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالي او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربیره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمان گفتنه داده چه دامه تاسیسات و ساتنه در طول مسئولیت دهی که هغه در دولت مخالفین دی او که هم خلق باید پا ساتنه که برخواخری او پرابتون که دی پا منفی رول سر زالونه در خلق و قضاوت سر نمخمخ کوی. دامه تاسیسات سیاسی نه بلکه خدماتی برخی دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هېواد اوبو مدیریت او په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال احمد وایس بصیری وویل دمګړی د کمال خان، پاشدان، کجکي، دهنۍ دره، شاواروس، مچلغو، پلتونی، توري او شفلو د بندونو او د بخش آباد د بندونو د تونلونو کارونه په بېلابېلو پړاوونو کې دي. دده هم وویل د شال، ساګي، ګمبیري، دویم سروبي، باغدره، قلعه میامی او د بدخشان د زنجیرې بندونو د جوړولو لپاره د پانګو د جلبولو کارونه روان دي.
بندهای زنجیرهای دشت جوم ولایت بدخشان در هماهنگی با کشور تاجیکستان
د بدخشان د زنجیرې بندونو د جوړولو لپاره له تاجکستان سره په همغږۍ د مذاکراتو لړۍ روانه ده. د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره د ادارې ډېر تمرکز پرېدی چې ستراتیژیکې سرمایې لکه خصوصي سکتور او نړیوالو مرستندویانو پانګې جذب شي.
دا خبره رد کړه چې پر نیمروز د طالبانو تر ولکې وروسته د کمال خان د بند اوبه ایران ته روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې په کابل ولایت کې د شاه واروز بند د جګړو له امله زیان لیدلی او په هرات ولایت کې سلما بند ته نږدې چاودنې شوي دي. افغان حکومت په دې برخه کې طالبان مسؤول ګڼي او طالبان وایي عامه تاسیساتو او ملي پروژو ته زیان نه دی رسولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شاه واروز د بند زیانمنېدو پړه پر حکومت اچوي. مخکې له دې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبانو تیر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت ملي تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبان دا ادعا ردوي.
له دې سره ورو ورو د دغه خبری خپرونې د خبری مسایلو پای ته نږدې شولو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل چې دا خبره طالبانو اسلام آباد ته درې څلور میاشتې مخکې د خپل سفر پر مهال ورته کړې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې ترې خوشي کړي دي. طالبانو هم ویلي چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس اژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو زور زیاتی په وړاندې د خلکو دفاع ته دوام ورکوي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمان شي. اعتراض کوونکو پرون ته اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د دې پرون په پلازمینه پاریس کې خپل نوی کمیس چې ډیر شمیره ورته غوره شوی رسنیو ته ښکاره کړ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام.
کی خواهد بود یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبید.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره تو مدام مفتن
است. و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن درته له دو تر دریو بجو او د غراز له دریو تر څلور بجو په ازادي په چپو کې پروگرام کې په دوحه کې د جوړ شوی غونډې په اړه خبرې کیږي. په دې هیله چې تاسو دا پروگرام واوري او خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. وسم راځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته بشری حقوقو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکس ورکزی زدران ده با ورکزی سه پا افغانستان که دست ماشمان چه آقوی یا معلولیت لری یا یا روختی استونز لری دیر دی خو ایتاسو چه پا دی برخه که کار که وی معلومات شتا دی چه فرزند سمرا ماشمان اس پا افغانستان که دست دی چه آقوی یا روختی استونز یا یا معلولیت لری یا آقوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی
تروس پور پا افغانستان که شاست هروی نده کردیش سمرا دی ذهنی معلولیت لرون که حلق او جلی کورونه که موجود دی دلی ارقام نشته پداشه در افغانستان دو وگری پتوگه در اساسی قانون لمخه چه مک به هر شکری وطن کوشتی دی اقعب در اساسی حقونو او ریل حقونو نورس خبر خمنده ولی داست کورونه شده پا افغانستان که چه یاو دو دری تسالو رو ذهنی معلول ماشومان پا کور کلری لس کلان پینزه کلان شپا کلان او داستاتی او در داکتر محسین نکیگی یا مثلا دوی اقع شکل لمخه پخا وده کوی سر وده نکوی یا سری وده کوی وجودی وده نکوی در سوی شکل دری پستلا ونده دی داغست ماشومان دی تروس پوره دی در پار داست مرکز چه داغ ماشومان تر منظم سار او روختیایی اتسیغن لانده اونیسی متاسفانه شده دیر ماشومان دست بکرونو که پردی حتی میلمنو تا اینو ورخیی تا ترلی دی چه دوی در طول و حساسی حقونو سخه دی یو وگری پتوگه دی و انسان پتوگه دی خبال حقونو سخه محروم دی پدی که بلا بلا دی خوشنی اون که خبر داده چه